اته بجې شوې. احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت وغوښتل چې له زغم څخه کار واخلي او د افغانستان پاکستان پر پوله له پارونکو اعمالو څخه ډډه وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې خبري خوندې ته د څرګندونې د تورخم د نشټې په تړاو وکړي. د تورخم په ګورکی سیمه کې د دوشنبه په ورځ د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمن نشته وشوه چې د راپورونو له مخې د دې نشټې له امله د افغانستان خواته یوه ښځه او دوه ماشومان ووژل شول او د پاکستان درې ملیشه ټپیان شول. په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې مشر محمد مراد امانوف د دې پروژې د چارو د پرمختګ لپاره د طالبانو له حکومت څخه د لاسیت همکاري غوښتنه کړې. د آذربایجان ترین خبری آژانس چې د منځنۍ آسیا او قفقاز اړوند خبرونه خبروي پر راپور ورکړ چې ښاغلی امانوف د څرګندونې په افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر خوجه او زوف سره یو ځای د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کابل کې په یوه کتنه کې کړی دی. د راپور له مخې ښاغلی متقی په دې کتنه کې ویلي دي چې د ټاپي د چارو پرمختګ د دوی د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. د ګډو رسمي ورزشونو یا ام ام ای افغان لوبغاړي عبدالکریم بدخشي تیره شپه د خپل تاجکستاني سیال آیت الله مومنوف په وړاندې ماتې وخوړه. په دې لوبه کې چې د ای سي ای د سازمان لخوا د روسیې په پلازمېنه ماسکو کې وشوه بدخشي په دریو روندونو کې د امتیازونو په حساب شکست وخوړ. کریم بدخشي له دې مخکې ولوبې کړې وې چې دوه یې بایللې. د پاکستان روغتیایي چارواکو د ام پاکس یا د بیزو د کوڅک نومې ناروغۍ له امله د یو تن د مړینې خبر ورکړ. د خیبر پښتونخوا د روغتیایي چارو مسؤول ارشاد روخاني پرون ویل چې دا کس 30 کلن او د خلیج له یو هیواد پاکستان ته ستون شوی و. خیبر پښتونخوا کې دوه تنه نور هم په دې ناروغۍ اخته شوي دي او د پاکستان روغتیا وزارت پرون ویل چې یو تن په اسلام آباد کې دی ناروغي نیولی دی چې هغه هم له یو عربي هیواد پاکستان ته تللی دی. وروسته تر دې چې د امپاکس ناروغي پیښې په منځنۍ او ختیځې افریقا کې زیاتې شوې ملګرو ملتو تېره اونۍ په نړیواله کچه اندېښنه څرګنده کړه او د روغتیا نړیوال سازمان بیړنی حالت اعلان کړ. پاکستانی چارواکي وایي چې پرونی په بلوچستان یالت کې د 15 کسانو مړی چې د برېښنا له بيستنې راټولن شوی و موندل دي. د چارواکو په وینا دا مړی پرون سهار د افغانستان ویران پولو ته نشتی د دالبندین ښار د کالج په ودانۍ کې ترلاسه کړی دي. یو سیمه ایز چارواکي اتیخ شا وانی فرانس پرس اژانس ته ویلي چې دا کسان مخکې په ډزو وشتل شوي او بیا راځړول شوي دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان به احتمالا د پنجشنبې په ورځ وشل شوي وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. د بشري حقوقو د سار ساسمن په افغانستان کې د بشري حقوقو د اوسنیو او تیرو سرغړونو د سیړنې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د اقداماتو غوښتنه کړې. د هیومن رائټس واچ د افغانستان د څنګه څیړونکو فرشته عباسی د نړۍ له حقوقو دولتونو چې له طالبانو سره تعامل لري غواړي چې د افغانستان اوسنیو واکمنانو ته د خبرو ور یاد کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا څخه غواړي چې د افغانستان د اوسنۍ او پخوانیو بشری سرغړونو د څېړنې لپاره د یو ځواکمن نړیواله اداره جوړ کړي. د دې سازمان د افغانستان د برخې څېړونکو فرشته عباسی پرون پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنې دو درې میکلیزې ته د اشاره پترڅ کې پر خپل ایکس پانه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د بشري حقوقو شورا د داسې یوې ادارې درمنځ کولو اقدام پر روان سپتمبر میاشت کې په خپل راتلونکو غونډه کې وکړي. اغلی عباسی پر مرستندویو هیوادونو غږ وکړ چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته د ټولو بشري سرغړونو په تیره د خځو او نجونو پر وړاندې د تبعیض عواقب وریات کړي.
Governments engaging with the Taliban should consider
هغه حکومتونه چې له طالبانو سره تعامل کوي باید دوی ته پرله پسې یادونه وکړي چې له خزو او وینجونو او ټولو افغانانو سره د دوی ناوړه چلند نړیوالو قوانینو لمخې د افغانستان له مکلفیتونو سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید پر روانه سپتمبر میاست کې په خپل غونډه کې د داسې یوې ځواکمنې نړیوالې ادارې رامنځته کولونه ځندوي چې په افغانستان کې له بشري حقوقو د اوسنۍ او تیرو جدي سرغړونو له ټولو مسؤلو کسانو سره حساب
اغلی عباسی همدراز لمرستندویانو غواړي چې د هغو افغانانو د لاسنیوي په هدف مرستې وکړي چې حقوق یې له خطر سره مخامخ دي او باید ژمنه وکړي چې د افغانستان د بشري بحران لپاره به دایمي حل لارې راوباسي. د زمري څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو درېیمه کلیزه وه چې طالبانو د خپلې بریا د ورځې په توګه په درز سره ولمنځله. خو د بشري حقونو نړیوالو او کورنیو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو نیوکې وکړې چې په تیرو دریو کلونو کې د ټولو افغانانو خو په خاص ډول د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وویل چې افغانان له درې کلنې ناحل شوې ناهیلۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې وویل چې طالبان له زده کړو د 14 لکه افغان نجونو په محرومولو سره د یو نسل راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د میلیونونو افغان نجونو او ښځو هیلې مړاوې کړي دي. او د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې وویل په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو پتیره د خځو او نجونو حقونه د داسې یو رژیم لخوا چې مشروعیت نه لري تر پښو لاندې شوې دي. طالبان د دې او نورو انتقادونو په ځواب کې وایي چې د دوی حکومت د اسلامي شریعت پر رڼا کې د خځو نجونو او نورو د حقونو خوندي کولو ته ژمن دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته
دا سجرډو د دې سات په خبرونه کې وړاندې درسي سات پروګرام لرو او تر هغه مخکې نیمنړي پروګرام هم خبرو. خو تر دې دواړو خبرونه مخکې یو تحلیلي مطلب. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په تیرو دریو کلونو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د دوی ترمنځ په سوزلي د اختلافاتو موضوع هم د پام وړ و. ځینې پخواني طالب چارواکي هم د اختلافات منی او وایي دا نظریاتي اختلافات دي، خو په خبرې که پراخیشي نو د حکومت عمر به لنډیشي. تفصیل د فیروزی عزیزی پراپور کې.
پر افغانستان د 2021 کال د اگست 15 نیټې وروسته د طالبانو له بیا واکمنېدو په تیرو دریو کلونو کې د دوی د حکومت د لوړپوړو چارواکو ترمنځ خپلمنځي اختلافات هغه څه دي چې وخت نا وخت د مشر او بیلابیلو سرپرست وزیرانو او چارواکو له لوري مطرح شوي دي. دې مسلې آن د ځینو پخوانیو او اوسنیو طالبانو اندېښنې راپارولي او ټینګار کوي چې که دا اختلافات پراخېږي پلاویان به یې ترې واټن واخلي. د طالبانو د حکومت د لومړۍ دورې واکمنۍ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر مولوي قلم الدین ازادي رادیو ته وویل
د ما په عقیده باندې دا نظریاتي اختلافات دي. عقیدوي د قدرت د زیاتولو اختلافات نه دي، نو دغه نظریات دي. څوک یو څه وایي، څوک وایي د جنکیانو مکتب دي راجر خلاص، څوک وایي نه نه دي.
ښاغلی قلم الدین وایي چې د طالبانو په حکومت کې په لوړه کچه په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او ډیپلوماتیکو چارو کې ګڼې ستونزې موجودې دي چې په خبره یې دا هم وخت نا وخت د خپلمنځیو اختلافاتو لامل ګرځي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د لومړۍ دورې واکمنۍ لوړپوړی قمندان او د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا بیمنی چې د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ اختلافات شته، خو ټینګار کوي چې که دا اختلافات پراخېږي په خبره یې د طالبانو حکومت
نظر کول توجه ملت کول او دا رنګ خپل دی په دې باندې چې فکر وکي چې مثلا سابقه او فتنه چې وا چې هغه ولې قصیر مدته او هغه ولې ځر د منځ ولاړ او هغه ذات یو تجربه کې دا غو تجربه څخه کار واخلي. نو دې فکر کوم چې په صورت کې باید اختلافات ټول د منځ یوس.
خود دې اختلافات او خبره یوازې د طالب خواني چارواکي نه کوي، بلکې د طالبانو د حکومت اوسنۍ مشر ملا هبت الله اخندزاده هم په خپل بیل بل سرګندونو په ځنګړي ډول وروستۍ ویناو کې د اختلافات د منځ وړلو په موضوع ګار کړای دی. تازه دروان کال د اگست میاشتې په لومړۍ نیټه د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په خپل ایکسپانډ په کندهار ولایت کې د دوی د اردو د شپږ سوه محصلینو ته د اصلاحي غونډې په اړه خبرو کړیو معلوماتو کې د ملا حبیب الله اخونزاده له قوله لیکلي چې نوموړي د دې غونډې په ترڅ کې طالب محصلینو ته په وینا کې ویلي سیمه ییز تعبیض پرېږدئ ځکه چې اختلاف او بې اعتمادي ستاسو د ماتې سبب ګرځي. همدارنګه ملا حبیب الله اخونزاده د روان کال د جون میاشتې په ولسمه نیټه د لوی اختر په لومړۍ ورځ هم د کندهار ولایت په عیدګاه جومات کې په خپل اختری وینا کې وویل ان که د ده د لری کولو لامل هم کیږي خو باید له اختلافاتو لاس واخیستل سي. هغه وویل
زه په دې نه یم خوش چې په نظام کې دننه یا د باندې عام مسلمانان وي خاص مسلمانان وي اختلاف یې نه غواړي. په یوه ورځ دې ټول ما ته متفق شي ما دې د دې منصب لیرې کړي ما ظلم دې کړي زه په دې خوشحاله یم. په دې نه یم خوشحاله چې دې په مابین کې اختلاف وي تفرقه یې.
ملا حبیب الله اخونزاده په داسې حال کې دا څرګندونې کړې چې یو شمېر سیاسي شنونکي او د طالبانو پر حکومت څارګر په دې باور دي چې د دوی حکومت په دوو برخو ویشل شوی چې یوه برخه یې هغه د کوټې شورا او د طالبانو د مؤسس او امیر ملا محمد عمر په مشرۍ کندهاري طالبان او بله ډله بیا د حقاني شبکې د مشر جلال الدین حقاني او د هغه د زوی او اوسني حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقاني په مشرۍ د پکتیا او ننګرهار ولایتونو طالبان دي. سیاسي شنونکي وایي دا دوه د بیلابیلو موضوعاتو په اړه مختلف نظریات لري چې له امله یې وخت نا وخت ترمنځ اختلافات رامنځته کیږي. د پاکستان پخوانی سناتور او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې ډیر کله د طالبان حکومت اړوند مسایلو په اړه تبصرې کوي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
طالبانو چې کوټه او کندهار دې طرف نه وتللې وه بلا دې پکتیا ننګرهار نه راغلې وه اوس هم کابل چې دی هغه دغې ډلې سره چې پکتیا او ننګرهار تللی سره دی اوس پورې دا تصمیم نه نیول شوی چې دا به څنګه په ګډه چلو.
ښاغلی خټک وایي د طالبانو ترمنځ د نورو موضوعاتو تر څنګ ژور قبیلوي او سیمه ییز اختلافات هم موجود دي. دا هغه څه دي چې آزاد خبریال او شنونکی سمی یوسفزای چې ډیری وخت د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ بیلابیل موارد خپروي هم په دې باور دی چې د طالبانو د حکومت د مشر ملا حبیب الله سختریزه کړنو او فرمانونو د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات رامنځته کړي دي.
د مشر تابو عام دریز لامله چې د میرمنو ضد دریز لري د طالب مشرانو ترمنځ ناباوري رامنځته کړې ده. دا وضعیت ورځ په ورځ باندې پراخه کیږي او اکثره مشران د موجوده حالت زموږ شیخ حبیب الله اخونزاده ګڼي او دوی دا فکر کوي شیخ حبیب الله اخونزاده طالبانو ته طالبانو نظام ته او د افغانستان خلکو ته د خپلو سختو پالیسیو لامله مشکلات زیګون کایده نه دا چې د دوی مشکلات اسانه کوي.
نو موریدا څرګندونې داسې مهال کوي چې مخکې تر دې یو شمېر طالب چارواکو د نجونو د تعلیم پر واکمنو د نقد او نیوکو د واک انحصار او د غشان د یو شمېر نور موضوعات په اړه اختلافي څرګندونې کړې دي. د تیر 2023 کال په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دوی د واکمنۍ روانه وزه د نه منلو وړ وبلله او د اصلاحاتو غوښتنه یې کړې وه. هغه د واک پر انحصار او منحصر کولو هم نیوکه کړې وه چې وروسته یې د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو برګونونه هم راو پارول. د سراج الدین حقانی د دې څرګندونې یو ورځ وروسته د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په امیر یا هم دولتي چارواکو باید نیوکې په پټه مطرح سي. مجاهد که څه هم په ښکاره داونه ویل چې دا څرګندونې د ښاغلي حقانی د خبرو په ځواب کې کړي او کنه، خو زیاته کړه که څوک په امیر، مسؤول، وزیر، معین یا رئیس نیوکه ولري غوره ده او اسلامي اخلاق دا ایجابوي چې د هغه به احترامي ونه کړي، عزت وساتي او په پټه او خوندي توګه ورته نږدې سي چې بل څوک وانوړي او خپلې نیوکې ورته ووایي. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د هغه مرستیال شیر محمد عباس دانکسي، د لوړو زده کړو پخواني وزیر عبدالباقی حقانی او د ریاست الوزراء مرستیال عبدالسلام حنفي هم د رسنیو تر مخ په خپلو خبرو کې په دې وروستیو دریو کلونو کې د انجونو د ښوونځیو، د ښځو د کار او نړۍ سره د تعاملاتو او پخواني دولت کارکوونکو اوسیدونکو د ادغام اوختنی کړی وي چې ورسته د مشر ملا هبت الله اخونزاده لوري لغبرګون سره مخ او په کابل کې د علماو په غونډه کې په خپل لومړنۍ وینا کې وویل چې دای به په هیڅ صورت د نړیوالو فرمایشونو ونه مني او تعامل به ورسره ونه کړي. هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو په اړه د اداو او لاملونو په اړه د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې بیا ښاغلي مجاهد رسنیو سره په خبرو کې د اداوې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ګڼو کورنیو مبصرینو او